السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2022 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له انیسې اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په سواد کې د امن کمیټې پخانی غړی وشل شوی دی. د پاکستان او تاجکستان چارواکو د همکارۍ په زیاتولو خبرې کړې دي او ملګرو ملتونو د ښځو لپاره له کمیشن څخه د ایران د غړیتوب ختمولو په حق کې رائے ورکړې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سوات کې پرون د امن کمیټې پخانی غړی ګل محمد وشل شوی دی. د سوات له پولیسو مشر شفیع الله خبریالانو ته ویلي چې د چارباغ په اشار بڼ سیمه کې مازیګر مهال نامعلومه وسلوالو ګل محمد له خپل کور سره نږدې وویشت. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې او د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. هلته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د دسمبر په 14 په میرامشاه کې د پوس په قافله په ځانمرګي برید کې یو زایتن او یو پوزی وشل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویل چې د میرامشاه په سرګردان سلور لاره کې شوی په دې ځانمرګي برید کې 11 ملکیان او سلور پوزیان زخمیان شوي هم دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو د ماتولو نیټه به د دسمبر په 14 اعلانوي. نوموړي پرون په ویډیووي وینا کې ویل چې هغه به د اسمبلي او ماتولو د نیټې اعلان د لاور په لیبرټي سلور لاره کې د جلسې پر مهال کوي.
چکله موږ د پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړو له هغې ووزو نو د انتخاباتو په اړه به اعلان کوو. د دې سربیره چې زموږ په قومي اسمبلی کې کوم 123 یا غالبا 125 غړي دي، د هغوی استعفاګانې لا هم دوی نه دي منلي. نو موږ به د اسمبلی دننه ورزو او له سپیکره به غوښتنه کوو چې دا ومني.
عمران خان زیاته کړه چې د قانون له مخې د اسمبلی او تحلیلېدو نویر وزیرستو باید انتخابات شي. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت ویلي دي چې انتخابات به راتلونکي کال په خپل ټاکلي وخت کیږي. د پاکستان او تاجکستان چارواکي د دوړخیزه همکاري لپاره د اړیکو پلان او روخه کولو صلاح شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر لیکلي چې پرونی د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره په اسلام آباد کې لیدلی او د انرژي تجارت او امنیت په برخه کې د همکاري په زیاتولو صلاح شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د پاکستان په دوروزنی سفر تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي پاکستان باور لري چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فعال رول له لارې امنیتي مسالې په مؤثره او په پرامن توګه ختمېدای شي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د غونډې پر مهال زیاته کړه چې دا د امنیتي شورا ذمہواري ده چې په نړۍ کې امن پر ځای وساتي او د امنیتي ستونزو ختمولو لړکی کار وکړي. بلاول بټو زرداری د دسمبر 14 څخه تر 28 پورې د امریکا په سفر دی. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې شورا د ښځو لپاره له کمیشن څخه د ایران د استلو په حق کې رائے ورکړې دي. د رائے اچونه په ایران کې د ښځو په مشرۍ د احتجاجونو پر مهال د حکومت د ظالمانه کاروایانو په سر شوې ده. د امریکا لخوا د راوړل شوې پریکړه لیک وروسته د اقتصادي او ټولنیزې شورا 9 غړو د ملګرو ملتونو د ښځو لپاره په کمیشن کې د ایران د 2022 کال نه تر 2026 کال پورې د غړیتوب ختمولو لړکې رائے ورکړې دي. اتو هیوادونو د دې په مخالفت کې خپل رائے وکارولې او 14 هیوادونه په رائے اچونه کې نو موجود. د قرارداد د منظورې لپاره ساده اکثریت پکارو چې په کمیشن کې د ایران غړیتوب په سمدستي توګه ختموي. او د قطر په دوحا کې د فوټبال د نړیوال جام د دویم سیمی فائنل په لوبه کې بیګا فرانس له مراکش څخه لوبه وګټله او فائنل ته ووت. فرانس 2 ګولونه وکړل خو مراکش لوبډلې 1 ګول هم ونکړی شو. د فوټبال فائنل لوبه به د دسمبر په 13 د ارجنټینا او فرانس ترمنځ وي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پسوات کې د امن کمیټې یو پخوانی غړی وژل شوی دی. اخوا د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پرون د پوس په قافله ځانمرګي برید کې یو پوزي او یو عام وګړی وژل شوی دی. د سیمې اوسېدونکو له حکومت د امن غوښتنه کوي.
بچی په سکول کې په انتظار و چې بابا با راضی خو بابا را نغلل په خودکش حمله شي همیشه د پاره د دې دنیا نه لاړو نو مونږ همیشه د دې درخواست کړې دي چې خوته د پاره مونږ په وطن کې امن غواړو
د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د روانې میاشتې په 18مه به د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو د ماتولو نیټه اعلانوي وفاقي حکومت ځوانانو لپاره د لپټاپ سکیم د بیا بحالولو اعلان کړی خو یو زده کوونکی وایي باید چې د ښه معیار لپټاپ د ځوانانو ته ورکړل شي
ځوانان چې دی هغه به ډېرې فائدې واخلي خو دا چې کوم لپټاپ سکیم و کوم لپټاپ و یا د هغې چې کوم جوړ شوی و هغه څه ښه کوالټي نه وه سټوډنټس ډېر کم استعمالوله
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په پوز تور پورې کوي چې د ونو بې دریغه کټ کول یې پیل کړی دی
دا ونه په کارګری هغه خلک په دا مجبور کړای دی چې مشته دغه نه خاطره
دغه غار دای په تلور طرف په زرینه ونه ختم کړی دی خدا صرف دغه یو تابع چک پوسټ
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سواد په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې په خوانی غړي ګل محمد وژلې دي پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي او د لټون عملیات هم دوام لري د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې نور تفصیل را سره له سواد نه نیاز احمد خان شریکوي
پرون مازیګر د چارباغ سیمه ده او دغې نه لري پرته سیمه د اشاربند کلی دی دې کې چې د نو پولیس وایي چې ګل محمد نومې تن دی چې هغه د خپل کور مخې ته ناڅرګند وسلوالو وجلی دی او وروسته چې دنه دغه وسلوال تیخته باندې چې دنه کامیاب شوي دي پولیس وایي چې کوم چې د سوات پولیس مشر د ډی پی او شفیع الله هغه یو بیانیه جاری کړې چې هغه وروسته په سمدستي توګه د چارباغ نه چې دنه دغه سیمې ته پولیس دسته لیږل شوې ده او د دغه مقدمه چې دنه درج کړې شوې ده او دغه سیمه کې د بیگانه تر دې دمه پورې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن چې دغه روان دی ا دا کوم کس چې وجره شوی دی زه یادونه ورده چې د پخوانی د وی ڈی سی ممبر او چې دلته وته د امن کمیټې غړی وي یعنی ویلج ډیفنس کمیټې یعنی کله چې په سواد کې حالات خراب وو دا ځای په ځای جوړ شي وو او د دې کې چې دغه کمیټې غړي چې د حکومت سره او د سکیورټي ادارو سره د وسلوالو په ضد باندې مرستې کولې او بیا به چې د ساتنم کوله د خلکو د نوړاندې د ستمبر میاشت کې محمد شیرین نومې تن هم په دغه چارباغ سیمه کې په ډزو وجلې شو او دا غي چې د ذمہواری بیا ورسته د وسلوالو چې کمنډل ده تحریک طالبان هغه منلې وا هغه ویلې چې را دا کې ورکړې و چې را دغه کسان زموږ په ضد باندې حکومت سره مرستې کړې دي نو دا بعد چې د پسواد کې د امن لپاره وخت په وخت ظاهري مشولې البته دا چې په ستمبر په میاشت کې بل پیښم شو چې پاکي د وی ڈی سی او بل ممبرو بابا لبا بچا ودل شو ادریس خان هغه د تحصیل قبل په کوزه باندې کې شو او دغه سره اتک کسان چې دنو په پای کې شه وجل شو سپکه دغه ساتونکو
نیاز احمد خان و چې د سوات نه را سره معلومات شریکول خو د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پرون د پوس په قافله ځانمرګي بریج شوی چې پکې یو پوز یو عام وګړي وژل شو دي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیخه کې د سلورو سرتیرو په ګډون 15 کسان زخمیان شوی دي د حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې اورو
د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان او امنیتي ځواکونو افسرانو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 14مه میرامشاه سرګردان چوک کې ځانمرګي بریدګر خپل موټر سایکل له فوزي قافلې ګاډي ته وجګړه و چې یو ځایي کس سید افضل او یو سرتیری ووژل شول یولس ولسی وګړي او سلور نور فوزیان یې ټپیان کړل ځایي خلک وایي چې سید افضل د غلطه په یو خونځي کې خپل ماشوم د رخصتي انتظار کولو چې ځانمرګي برید وشو د نوموړي او دغه ماشوم زوی چې په خونځي کې د رخصتي پس د پلار د راتلو په تمه ناس لیدل کیږي په ټولنیزو رسنیو خپور شوی په دې عکس باندې تاوته بحثونه روان دي او سیمه کې د امنیت شعارونه پرې لیکل شوي د میرامشاه در پاخیلو اوسیدونکو حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کې وژل شوی سید افضل به روزانه خپل ماشوم خونځي ته بوتلو خو پرون د زوی په انتظار کې ولاړ د ځانمرګي برید ښکار شو
د سید افضل به سهار خپل بچی سکول ته بتل چې سکول به چټی شو بیا به کور ته راوستل خو هغه بچی په سکول کې په انتظار و چې بابا به راضی خو بابا را نغلل او بابا یې دلته په خودکش حمله شي همیشه د پاره د دې دنیا نه لاړو نو مونږ همیشه د دې درخواست کړې دي چې خوته د پاره مونږ په وطن کې امن غواړو نو سپیورټی ادارې ته پکار ده چې د امن بحالۍ د پاره سکلک ګمونه پورته کړي
د برید زمواري لا چا نه دی منلی، خو حکومتي چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسله والې ډلې فعاله دي. د نومبر په لسمه هم شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوج پر قافله ځانمرګي برید شوی و چې شپږ امنیتي سرتیري یې ژوبل کړي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اتم ځانمرګي برید دی چې د فوج پر قافلو ترسره کیږي. دا په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 28مه په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ، او په دې توګه یې هغه دواړخي زور بنمات کړ چې د روان کال د جون پر لومړۍ نیټه تر نامعلومې مودې پورې غځېدلی و. د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومتونو او فوزی چارواکو په وروستیو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې وسلوال منظمې دوته نه پرېږدي، پر ضد یې اقدامات کوي او د صوبې امنیتي وضعیت نه خرابوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 2113 14500 او 15215 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2113 15215 او 15880 کیلو هرتز.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د دسمبر په 18مه باندې خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی او د تحلیلولو نیټه اعلانوي. عمران خان پرون په ویډیوي وینا کې د عامو ټاکنو زر تر زره کولو غوښتنه وکړه او د موجوده حکومت د معیشت په اړه په پالیسو او د اسټابلیشمنت په کردار یې هم نیوکې وکړې. بلخوا وفاقي حکومت وایي چې انتخابات په خپل ټاکلي وخت کېږي. نور معلومات د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان را سره شریک کړي دي.
عمران خان یو وار بیا وویل چې په 18 دسمبر په لاهور کې یو غونډې ته وینا کې د ماتولو اعلان کې. دویمې دا خبره په اول ځل کړې ده چې کوم د دوی د قومي اسمبلی ممبرانو استعفا ورکړې ده او تر اوسه پورې هغه نه دي منل شوي، منظور شوي نه دي. د اسمبلی په غونډه کې به عمران خان وویل چې دغه ممبران ورځي او دوی به د سپیکر وړاندې هم هغه استعفاګانې پیش کړي، ځکه سپیکر به تر اوسه پورې دا دریض و چې چا استعفاګانې ورکړې دي هغه تصدیق نه دی کړی دغه په مخ کې، نو ځکه د هغه الیکشن کمیشن ته نشي لیږلی. یو پکې دا اعلان هم وکړ او عمران خان دا وویل چې کله دې اسمبلی ماتې کی د خیبر پختونخوا او د پنجاب، نو په 80% د ملک په برخو کې به بیا انتخابات کول لازم وی. نو یو دا خبر وکړه. دوی عمران خان د اسټابلیشمنت خبره چې کرنا کله کوي، نو یو وار خدا خبر وکړه چې دی غواړي اسټابلیشمنت دی به طرفه وی او نیوټرل دی وی، لیکن ور سره کله چې دا خبره کول نو بیا هم ویل چې د دې توقع ده چې اسټابلیشمنت او د پاکستان اعلی عدلیه عدالتونه به ملک نوی انتخابات ته بوځي، نه هغه طرف ته بلار شي دا ملک او دینه دا غوښتنه وکړه. نو یو وری وی چې دې طرف ته وی، دویم ځلې هم هغه وخت کې وی چې دی غواړي. نو بار دا بیان هم ورکم او بیا هغه خپل خبره وکړه چې دی غواړي چې په ملک یو حقیقي نظام شي. جنرال باجوا باره کې هم پرون لکه سخت جواب یې استعمال کړی یو واری او اکثر هغه استعمالی خدا خبر یو کړی چې د دوی په نظر ملک ته جسمه نقصان غره سوړ دي، نو دشمنو تم نشي رسولي. بیا د عمران خان دغه وینا ته د حکومت هم یو خبرګون راغلی دی، رد عمل راغلی دی او هغه دا چې د کورونو چار وزیر بیا وی چې دی غواړي چې عمران خان دغه وعده پوره کړي، ځکه اوس هم د حکومت خلک په دې باندې شک کوي په عمران خان باندې. اکثر دی اعلانو کې نور رانا ثنا الله خو پرون دا و چې دی انتظار کوي، لیکن بل خو بیا د پنجاب د گورنر 13 ورځې په لاهور کې دلته پاکستان کې کم غیر ملکی رسنۍ دی میډیا دا هغه سره خبرې کول، نو هغه وی چې حق خوشته وزیر اعلی ته چې اسمبلی ماته کې خود ته به هغه سمری یا لایحه را لیږي یو ایڈوایس برا لیږي، نو دې به رسنۍ لاندې دی وی چې د سره بیا مختلف لار شته، آپشن شته چې هغه استعمال کړي. یو پکې دا چې دی ممکن ده چې دی وزیر اعلی ته بیا دا وی چې ته د اعتماد اوټ بیا واخله دا او بیا نشي لکه اسمبلی ماته دې کلا د اوشي یا دویم دا ک اپوزیشن په پنجاب کې د خلاف یو اعداد اعتماد تحریک راوړي نو بیا هم دې اسمبلی نشي ماته.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
ک سمارټ فون لره ګټه تر اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
پاکستان د 3 نومبر راهیسه د نورو قرضو لپاره له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د زر مبادله ذخیره ورستر بلې کمیږي او اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي. د خزانه پخوانی وزیر مفتی اسماعیل او زینی شنون کې وای چې د پاکستان د دیوالیا کېدو خطر لا زیات شوی دی، خو بیا د خزانه وفاقي وزیر ساګدار دا خبره ردوي او وای چې د هیواد د دیوالیا کېدو هیڅ ګواښ نشته. دل ده نیاز علی خان پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل د دسمبر په 14مه د شخصي جیو ټلویزیون سره په یو پروګرام کې یو ځل بیا ویلي د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو د هیواد د دیوالیا کېدو خطر نور هم سیوا شوې ده. مفتا اسماعیل په خپلو خبرو کې ویلي وو
بالکل
زدا ګڼم چې موږ چې په کومه لار روان یو دا موږ د دیوالیا کېدو په اړه خوځي د دیوالیا کېدو خطر نور هم سیوا شوې ده. که په دې وخت کې نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره روان پروگرام وزنډیدو نو بیا به نور مالیاتی ادارې هم د پاکستان سره مالی مرستې ونکي او له هغه رستوا پاکستان څوک هم د دیواله کې دوسخه بچ نکي.
پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا.
مفتا اسماعیل دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او د خزانه وزیر اسحاق ڈار بیا بیا ویلي چې هیواد د دیواله کې دو هیڅ خطر نشته، د هیواد اقتصاد په خلوري روان دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه او شنن کې هم دا خطر غنی چې هیواد د ودی اشاره خندي او په هیواد کې د ډالرو سخت کمې دي او پانګوال پانګونی ته تیار ندي. په کراچۍ کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وای پاکستان په بنیادی توګه د اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی او د حکومت په پالیسو ده چې هیواد د سخت اقتصادي حالاتو څخه څنګه وباسي.
پاکستان چې دغه کم معاشي مشکلات دي نو پاره کې د ډیفالت خطر شته. بهرال پاکستان سره حکومت سره مختلف آپشنز هم دی او پاغه آپشنز باندې کارم کوي. هغه کې IMF سره خبرې روانې دي او بیا نور ملک دوست ملکونه چې دی هغه سره هم کوشش کوي چې دا هغه کم قرضونه دي چې هغه ریشیډول شي. اوس دا د حکومتي پالیسیانو باندې دا چې هغه ځان د دې ډیفالت د خطرې نسنګ او باسي خو بهرال دا خطرات موجود دي.
بلخوا حکومت ډالرو د کموالی لامل سوداګرو ته د بهرنو سوداګانو د پاره د بانکونو نه ډالر ورکول بند کړی دي او بهرنۍ خساره د کمولو هڅه کوي. خو په هان وای ک حکومت د بهر هیوادونو سوداګان نه راغوړي نو د دې سره په هیواد کې د نور ستونزو خطر ده. په پیښور کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین وای چې پاکستانی بهرنۍ زر مبادله ذخیره ورستلبري غورځيږي.
پاکستان اکانومي حالات دې ټیم کې انتهائی نازک دي ولې چې یو سټینډرډ دی او داغه مطابق ایٹ لیست درمیاشتو امپورټ بل برابر دا چې په یو ملک سره ریزرو پراته نو هغه ته موږ سټیبل وایو. په پاکستان په دې ټیم کې لیس دین بلکې لیس دین 1.5 منت لکه 6.5 بلین ډالر زموږ ریزرو پاتې شو چې موږ په امپورټ باندې تقریبا بین لګولې دي. داغه په وجه یو طرف ته خو زموږ ریوینیو خساره هم کیږي او بل طرف ته زموږ پروډکشن چې دی ډېر زیات متاثر کیږي. پروډکشن متاثر کیږي داغه جابز متاثر کیږي، غربت کې اضافه کیږي او دا شانتي نور ډېری خبرې دي.
په عین وخت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د اقتصادي چارو کارپوه مزمل اسلم بیا وای چې حکومت سره د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو لپاره روپی نشته. د بهر هیوادونو نه د ویانو او نور ضروري خام مال او سوداګانو لپاره هم ډالر نشته. نو دیوالیه کې د نور ستوي منګ دیوالیه شوی یو خصو کې منینه او یوازې اعلان کول پاتې دي. که څه هم په هان موجوده اقتصادي حالات حالات د خطرې وړ غني. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د خبرې ردوي. د خزانه وزیر اسحاق ډار د دسمبر په 14مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډه کې یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان د دیوالیه کېدو هیڅ خطر نشته. زه دا وایم چې په تیرو دو میاشتو کې وزیر اعظم ډیر لوی فیصله کړی دي. څوک چې وار په وار دا وایي چې هیواد دیوالیه کېږي، دغه خلک د پاکستان خیر نه غواړي. موږ تیره اونۍ یو ارب ډالر قرض هم بیرته ورکړی دی. داسې هیڅ وجه نشته چې پاکستان به دیوالیه شي. اسحاق ډار زیاته کړې چې پاکستان ته په راتلونکي یو کال کې 21 ارب ډالر قرضه بیرته ورکول دي او تجارتي خساره شاوخوا 10 ارب ډالرو ته نږدې ده. پاکستان ته د دې لپاره 1.5 ارب ډالر پکار دي او د دې بندوبست به هم وشي. اسحاق ډار دا هم ویلي چې سعودي عرب نه د اضافي رقم ترلاسه کېدو دپاره خبرې روانې دي او هیله لري چې چین او نور دوست هیوادونو څخه به هم پاکستان ته مالی مرستې میلاو شي. بلخوا په عین وخت کې ایشیایي ترقیاتي بینک په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د سیلاب وروستو د پاکستان د اقتصاد وده نوره غورځېدلې ده او پاکستان د سریلانکا نه وروستو دویم هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته ګرانی ده پکې، او په راتلونکي وخت کې د پاکستان روپۍ نوره غورځېدو سره په هیواد کې د ګرانۍ سیوا کېدو هم خطر ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزي سټیټ بینک 13 اونۍ ویلي وو چې په روان مالي کال کې په هیواد کې د ګرانۍ شرحه 3% وه، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې گرانی 10% ته رسیدلې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
اور کمنګ د لوګي نمبرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د څړواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د خیبر د ځایی حکومتونو نمائندګانو ویلي چې د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د ورګډې دوروسته د ډیپټي کمشنرانو دفترونه او نورې ولسی ادارې قبایلو ته د منتقل کېدو امر تر اوسه نه دی عملي شوی. دوی وایي چې د قبایلي او کورنو چارو محکمې ورسره په دې اړه ژمنې کړې وې، خو د دې وعدې نه پوره کېدو له وجې د وړوکي کار لپاره هم پېښور ته ورځي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت په جمرود کې د ډیسټریکټ کامپلیکس په نوم ودانۍ جوړوي چې پکې به ټول سرکاري دفترونه. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د لنډ کوتل تحصیل د ځای حکومت منتخب شوی چیرمن شاه خالد شینواری د دسمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د ډیپټي کمشنرانو دفترونه او نورې ولسی ادارې د پیښور قبایلي ضلعو ته د ننه منتقل کړل شي.
یو سرکولر هوم ډیپارټمنټ ایشو کړو چې قبایلي اضلاع څومره د ډیپټي کمشنر دفتر دی او هغه د خپلو ضلعو نه بار دي، نو هغه فوري طور خپل ضلع هډ کوارټرو ته یا کوم داسې سنټرل لوکیټډ تحصیلونه دي هغه ته شفټ کړی شي. خو بده مرغه تر ننه پورې هغه دفتر شفټ نه شوی چې د دې د وجې نه ولس ته ډېر زیات مشکلات دي او خپل معمولي کار دپاره هم پېښور ته درومي، او بیا په پېښور کې هم ځینې دفتر لکه خیبر مثال به درکم چې زیاتره دفتر یا په ورسک روډ باندې یا په باچا خان چوک کې یا کیسه خوانۍ کې هلته موجود دي، نو خلکو ته د دفترو په معلومولو کې هم زیاتره مشکلات دي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او فعال سید کبیر پردی وای چې خیبر نه پیښور ته تګ ورته ډیر ګران شوی، او په کار ده د خیبر ولسی ادارې او دفترونه په خیبر کې دننه جوړ کړل شي.
پیښور لته قسم ډیر تکلیف ته رښونه او منګی کې اضافه شو، یو
په ټریفک باندې بوجوي نو باید خبره او چې دا خپل ضلع تر منتقل کړل شي نو دا به ډېر خوي او متهم سانتیاوی کا ریګیشن دی ک نور کم ډیپارټمنټ او محکمی ڈی سی سیب آفس تھی
دا خیبر ضلعی الیکشن کمیشن خیبر ڈپٹی کمشنر دفتر پبلک ہیلتھ سی این ڈبلیو یعنی دا تعمیراتی کارونو ادارے دفترونا و بخور او زراعت محکمه دفترونا دا ډیر پخوا رئیسی پا پیخور کی موجود دی دا خیبر ڈپٹی کمشنر شافحت خان دا دسمبر پا سور لسما نیٹا مشال ریڈیو تھا پا یولیکلی رالیگلی پیغام کی وویل چه حکومت پا جمرود کی دا تحصیل ڈسٹرکٹ کمپلیکس پا نم ویلوی ودانه جوڑول منصوبه تیار رکھڑی او چی دا ودانی جوڑا شی نو ټولی ولسی ادارے او دفترون بورتا منتقل شی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان وفاقي حکومت ځوانانو ته لپټاپونه او بے لسود د قرضو پروګرام بیا پیلولو اعلان کړی د ځوانانو د چارو لپاره د وزیر اعظم سراکاري اشیزافات مویلی چې حکومت په ځوانانو ته د روزګار لپاره یو لپټاپونه ورکوي بلخوا ځوانانو د حکومت د اقدام ستایلې خوای چې باید د پروګرام کې له شفافیت کار واخستل شي نور حال د ګور مسجد پر رپورت کې اورو
د دسمبر په سورلسم د ځوانانو چارو لپاره د وزیر اعظم خاص مرستیاله شیزا فاطمه اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل چې ځوانانو ته د لیپټاپ او د سود نه پاکې قرضې ورکولو پروګرام یو ځل بیا شروع کیږي په دې خبری غونډه کې حکومتي ویاندا مریم اورنگزیب هم موجوده وه شیزا فاطمه وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف به زر په ځوانانو کې لیپټاپ تقسیمول شروع کړي دې زیاته کړه
نوجوانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں
زخ پلو ځوانانو ته دا زیر ورکوم چې دا لیپ ټاپونو پروگرام یو ځل بیا شروع کیږي او وزیر اعظم شهباز شریف به په دې کال کې 1,00,000 ځوانانو ته لیپ ټاپ ورکوي په دې لیپ ټاپونو کې نیمه برخه د خزو لپاره او د نرخزیانو لپاره هم برخه شته او د بلوچستان برخه دوه ګونه ده
یہ جو لیپ ٹاپس ہیں یہ جلد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمارے ینگ لوگوں میں بانٹنا شروع کریں گے
حکومت لخوا دا ځوانانو لپاره اعلان کړي پروگرام تا کډیر ځوانان د امید په نظر ګوري خو اندېښنه هم سرګندوي وایي چې حکومتونه سو سو زلا ډېر ښه اعلانونه کوي خو عملي کولو په وخت کرپشن پکې شروع شي یو ځوان خپل اندېښنه مشال ریډیو ته داسې وړاندې کړي
زمانوم خانزیب محسود دی د حکومت د طرفه د لیپټاپ ورکولو چې کوم اعلان شوی دی دا ډېر ښه فیصله ده د دې د وجې نه چې کوم داسې سټوډنټس چې هغه د لیپټاپ د اخیستو وس نه لري نو هغه د یو ډیر ښه اقدام دی ځوانان چې دی هغه به ډېرې فائدې واخلي خو زه به لږ دا وضاحت وکم چې دا چې کوم لیپټاپ سکیم و دا مخکې هم چې د مسلم لیگ نون حکومت و په دې کې هم سټوډنټس ته دا لیپټاپ ورکېدل شو خو هغه ټیم کې چې کوم لیپټاپ و یا دا هغه چې کوم جوړ شوی و یا مینوفیکچرینګ و هغه څه ښه کوالټي نه وه چې په هغې د وجې نه سټوډنټس ډېر کم استعمالول هغوی به کوشش کولو چې دوی هغه لیپټاپ چرته سیل کړي
په دې کې حکومتي ویاندی مریم اورنگزیب وویل چې دا پروګرام اول ځل په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په کال 2013 کې پیل کړی وو خو چې کله حکومت بدل شو نو دا پروګرام هم ختم کړل شو ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریڈیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شي. د غرمې 12:00 بجې او شوې لن خبرونه لانی ساجملنه. د خیبر پختونخوا په سواد کې پرنده امن کمیټه پوخانی غړي ګل محمد وجل شوی دی. د سواد د پولیسو مشر شفیع الله خبري اعلان ته ویلي چې د چارباغ په شاربڼ سیمه کې ماسیګر مهال نامعلومه وسلوالو ګل محمد له خپل کور سره نږدې وښته. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. الته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د دسمبر په 14 په میرامشاه کې د پوسټ په قافله په ځانمرګي برید کې یو ځایتن او یو پوځي وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته ویلي چې د میرامشاه په سرګردان سلور لاره کې شوی په دې ځانمرګي برید کې 11 ملکیان او سلور پوځیان زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلو د ماتولو نیټه به د دسمبر په 12 اعلانوي. نوموړي پرون په ویډیوي وینا کې ویل چې هغه به د اسمبلو ماتولو د نیټه اعلان د لاهور په لیبرټي سلور لاره کې د جلسې پر مهال کوي. د پاکستان او تاجکستان چارواکي د دوړخیزه همکارۍ لپاره د اړیکو پلان او خکولو صلاح شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ټویټر لیکلی چې پرونی د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان سره په اسلام آباد کې لیدلی او د انرژي تجارت او امنیت په برخه کې د همکارۍ په زیاتولو صلاح شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې پاکستان باور لري چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فعال رول له لارې امنیتی مسلې په مؤثر او پر امن توګه ختمې دي شي. نوموړي په ټویټر لیکلی چې پرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د غونډې پر مهال وویل چې دا د امنیتی شورا ذمہواري ده چې په نړۍ کې امن پر ځای وساتي او د امنیتی ستونزو ختمولو لړکی کار وکړي. او د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیزې شورا د ښځو لپاره له کمیشن څخه د ایران د استلو په حق کې رائے ورکړې دي. د رائے چونه په ایران کې د ښځو په مشرۍ د احتجاجونو پر مهال د حکومت د ظالمانه کارروایانو په سر شوې ده. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي وای په نړۍ کې دا وخت کڼ شمیر خبريالان د خپل کار په سر بندي دي. سی پی جی د دسمبر پس 14 ویلي چې په 13 کلونو کې دا وخت د خبريالانو د بندي کېدو سطح تر ټولو زیاته ده. سازمان د هغو هیوادونو یو فهرست خپور کړي چې تر ټولو زیات خبريالان پکې نیول شوي دي او تر شا یې علتونه هم ښودلې دي. په فهرست کې په سر کې ایران دی چې ګڼ خبريالان دا وخت په جیلونو کې قید دي. سی پی جی په افغانستان کې هم د خبريالانو د خراب وضعیت ذکر کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي وای په نړۍ کې د بندي خبريالانو شمیره په 13 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د دسمبر پس 14 د هغو هیوادونو ذکر کړي چې خبريالان پکې بندي کیږي او ورسره سم یې د زنداني خبريالانو شمیرې هم خبرې کړي دي. د سی پی جی راټولې کړي شمیرې ښایي چې د 2022 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې په نړۍ کې د بندي خبريالانو شمیر 323. سازمان وایي دا د 2021 کال د شمیرو پرتله 40% زیاتوالی ښایي. د خبريالانو د خوندیتوب سازمان وایي چې په ایران کې تر ټولو زیات یعنی 28 خبريالان بندي دي. سازمان وایي په غیبات کې په سپتمبر کې مظاهره پیل شوې چې انتظامیه یې خلاف کاروایی پیل کړه. ایرانی انتظامیه د مظاهرو د پیل راهیسې 9 خبريالان نیولې دي چې 28 یې ښځې دي. دا مظاهره د یوې 28 کلنې نجلۍ مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوې. هغه تر دې 3 مخکې د ایران گشت ارشاد په نوم اخلاقي پولیسو د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. امینی د پولیسو په حراست کې بې هوشه شوې وه او بیا په هسپتال کې مړه شوه. چارواکو د هغې د مړینې لامل د زړه ودرېدل بللي وو. د آزادې اروپا ریډیو د ایران څانګې خبريالې حنا کاویانی د دسمبر پس 14 مشال ریډیو ته ویل چې په ایران کې د نیول شو خبريالانو شمیر په 13 میاشتو کې زیات شوی دی. هغه ویل چې ډیر خبريالان یوازې د مظاهرو د ریپورت کولو په سر نیول شوی دي.
د ټو جرنالست دټ ایم ټاکینګ اباوت نیلوفر حمیدی ان الوه محمدی هاف بین
دوا خبریالانی نیلوفر حامیدی او الیه محمدی د درو میاشت راهیسې بندي دي. دا له هغو خبریالانو څخه دي چې د جدي جرمونو له تورونو سره مخامخ دي. کله په دوی په عدالتونو کې تورونه ثابت شول نو سختي سزاګانې ورته ورکل کېده شي. خو مونږ وینو چې دغه عدالتي کاروایان شفاف نه وي. نیول شوی کسان اول په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي چې هلته ترې سختې پښتنې ګرویژنې کیږي. هغه په جسمانی او ذهني توګه زورول کیږي.
through excruciating interrogation sessions.
ایرانی حکومت ویلی دی د مظاهرو پر مهال یې د هغو کسانو ضد کاروایی کړې ده چې تاوتریخوالی او ګډوډۍ ته لمن وهي. سی پی جی ویلی چې تر ایران وروسته زیات خبریالان په چین، میانمار، ترکی، بیلاروس او هغو هیوادونو کې نیول شوي دي چې استبدادي حکومتونه د مطبوعاتو د خاموشه کولو لپاره طریقې کاروي. د سی پی جی مشر جوډی ګینز پر ګویل چې په جیلونو کې د بندي خبریالانو ریکارډ کچه یو بحران دی چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ کمیدل ښایي. نوموړي په دې اندېښنه وښودله چې د واکدارانو د احتساب په برخه کې خبریالي د غلي کولو لپاره حکومتونه تر کومه حده تللی شي. سازمان ویلي چې حکومتونه د انتقام لپاره په خبریالانو بې بنیاده تورونه لګوي او خبریالانو ته د سزا ورکولو لپاره قانون سازي کوي. هغه نه حکومتي سازمان وایي چې د 12 کلونو تر ځنډ وروسته په لومړي ځل په افغانستان کې چارواکو درې خبریالان زندانونو ته اچولي دي. د کمیټې په خبره د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان رسنۍ له جدي خنډونو او محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د ساوت ایشیا فری میډیا ایسوسیشن د افغانستان د چارو مشر بومیا ضیا د ډسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل د سی پی جی په رپورټ کې هغه مشکلات سم نه دي بیان شوي چې په افغانستان کې دا وخت خبریالان له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
زندانی کیگی آلتا خبریالان وحل کیگی فشارنا پی باندی دی او آلتا خبریالان معلومات تا لاسرسائی نلری فری خبر جوڑو ولو تا نپلی کودل کیگی تحقیقاتی ریپورٹنگ نستا یوازی آغا خبر بخبری کم سلسی دی طالبان و پنافوی دی غول اخبا ورت اجازه ورکول کیگی آلتا خبریالان دی و فیسبوکی لیکنی پا وجه باندی هم خلق بندیانی گی پا خوز که دا یو زوان پا یو فیسبوکی لیکنی باندی بندی سوی دا یو پا هلمن که هم دارست بندی سوی دا
دو دوزره یویشتم کال پا اگست که چه طالبان پر افغانستان واکمن چول نو لگنو شخصی رسنو سرا ندیوال امرستی و دره ده و دارست ده اقتصادی وضعیت خرابوالی لوجه سوداگریز خبرتیاوی کمشوی لده پرتا دا طالبان و حکومتون پر رسنو یو شمیر محدودیتو نو لگول دا هر سپا غیوات که تلسکون رسنو دا تڑل که دو باعث شول. دا طالبانو حکومت د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د آزادۍ ریډیو د اف ام خبرونه بند کړې او د آزادۍ او مشال ریډیو غانو د منځنۍ سپو ترانسمیټرونه هم اوتړل. خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په هیواد کې رسنې تر هیڅ فشار لاندې نه دي راوستي. د خبریالانو خوندیتوب کمیټه په رپورت کې راغلی دي چې د جورجیا نومې په لومړي ځل د بندي خبریالانو په کلنی رپورت کې اچولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې 131 کیسونه داسې دي چې خبریالان د کوم مشخص تور پرته په جیلونو کې بندي دي او تر اوږده موده قانوني کاروایی نه کیږي. سی پی جی هغه هربې بیان کړي چې د خبریالانو خلاف کې حکومتونه استعمالوي. په دې کې د شپې مهال چاپې، د خبریالانو د کار سامان ضبطول او د کار کولو اجازتنامې منسوخول شامل دي. سازمان د روس ذکر کړی دی چې په یوکرین د یرغل وروسته په خبر ورکولو قدغنونه لګولي. سازمان ویلی چې په ایران، عراق او ترکی کې د کورد خبریالانو نیول کېدل او ورسره چلند دا څرګندوي چې د دغو خلکو مسلسل ځورونه روانه ده. سی پی جی وای په اروپا او منځنی ایشیا کې د رسنو ازادي تر ګواښ لاندې ده. د ایران سربیره مصر او سعودي عرب د نړۍ په هغو لومړیو لسو هیوادونو کې راځي چې زیات شمیر خبریالان پکې بندي دي. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپږو په داسې حال کې چې د بلوچستان اسمبلی او د پاکستان پارلمان د ریکوډیک د سرو زرو او مسو د پروژې د بیا ژوندي کولو منظوري ورکړه، وفاقي کابینه هم دغه قانون منظور کړی دی. وفاقي حکومت وایي چې د قانون سازۍ مرام بهر ملکي سرمایه کارانو ته تحفظ ورکول دي. خو د حکومت ائتلافي ګوندونو بلوچستان نیشنل پارټي او جمعیت علما اسلام په قانون سازۍ نیوکې کړي دي او دا 13 آئینی ترمیم نه لاندې د صوبو د حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختل منګر دړکه اکړه چې که غوښتنې نه منل کیږي د حکومت نه به خپل لارې جدا کړي. بلخوا وفاقي حکومت وایي د اتحادي ګوندونو د ګیلو ختمولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نور تفصیل شاهین بنیری راکوي.
د پاکستان پارلیمان د کال 2022 لپاره د بهرنۍ سرمایه کاری د ترویج او تحفظ په نامه قانوني مسوده د دسمبر په 12 منظور کړه. پر دغه مهال د وینا په وخت د قانون وفاقي وزیر اعظم نظر تارړو ویل چې د منصوبې د بیا ژوند کېدو سره به هیواد ته له 150 بلین ډالر سرمایه راشي. خو په حکومتي اطلاب کې شریک د بلوچستان نیشنل پارټي سردار اختر منګل او د جمعیت علما اسلام عبدالواسع ور باندې سخت نیوکه وکړي او دای د 13 آئینی ترمیم د لاندې د صوبایي حقونو څخه سرغړونه وبله. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان په اسمبلی کې د بلوچستان نیشنل پارټي غړي ثناء الله بلوچ ویل چې د پرمختیایي کارونو مخالفت نه کوي، خو حکومت دا ګامونه د بلوچستان د ستونزو د هواري پر ځای د نړیوالو کمپنیو او شرکتونو د ګټې لپاره پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړه باید په دې منصوبه کې بلوچستان ته د 25% پر ځای 50% برخه ورکړل شي.
د ټول اختیارات غیر ټیکسیشن دی، ماینز اینڈ منرلز ایکٹ دی غیر ردو بدل دی، اگر ټول اختیارات فیڈرل گورنمنٹ ترا کړی دی چې ریکو دی کمپنی چې دی ٹی سی سی یا بیر گورز دی دوی تا فیسیلیټیټ کی یا دوی ته چی کنوینس کی یا دوی ته سیٹیسفائی کی. موږ دا وایو چې یو کمپنی ته داسې فری اینڈ راکول خوند نه کوي. قانون کې هم داسې یو شی نشته چې هغه هر شی چې مطالبه کوي چې بای ماته سکیورټی راکا، دا سکیورټی راکا، سپریم کورٹ سره راکا، اسمبلیان کې قرارداد راوړا، اسمبلیان سره اختیار واخ خپل سره اکسچینج دا نه، دا ټول فرمایشي د ویش لیست چې دی دا بیرک گولډ سره غلی دی ٹی سی سی سره، او د فیڈرل گورنمنٹ د صوبې ټول آئینی قانونی او وفاقی حیثیت هغه ختم کړی دی، او د دې ویش لیست چې دی فرمایشي لیست دی هغه باندې چې دی عمل درآمد شروع دی.
دا په داسې حال کې دا چې د پانګې چونې د شخړو د هواري نړیوال مرکز د کال 2019 د جولای په 12مه د پروژې نه عملي کولو لقبل په پاکستان د 15.9 بلین ډالر جرمانه لګولې، او کچري د روانې میاشتې تر 15 نیټې تړون لاسلیک نشي نو وفاقي حکومت به هر ورځ 4 ملیون ډالر د سود په توګه ورکړي. پاکستان به د انټوفاګاستا په نامه یوې بلې کمپنۍ ته هم 10 ملیون ډالر ورکړي. خو په کوټه کې خبریال او شنون کې سید علی شاه وایي چې وفاق او د میر عبدالقدس بزنجو په مشرۍ د بلوچستان صوبایي حکومت ځکه دومره په تیزۍ سره د قانون منظور کړي چې ځان له جرمانو وژغوري. نوموړی نور وایي
15 ټیکسیز وو، نو بلوچستان ګورنمنت د بچای ریوینیو څه انکم راتلی، لیکن هغه هم له بده مرغه د مرکز حکومت چې دی هغه واخیستل، او په خپل د ایالت اسمبلی چې ده هغه دا قرارداد پاس کی. دا ټیک ده چې سردار اختر مینگل د بلوچستان نیشنل پارټي، مینگل چې کوم مشر دی بلوچ ملت پال لیډر دی، لیکن دا قرارداد په داسې اسمبلی کې پاس شو چې د دې اسمبلی یا د دې چیف منسٹر د دې کابینې د وزیر اعلی او د کابینې تر شا د دې ډیر غټ سپورټ دی، د دې کردار دی پکې. نو خلک دا هم سوال کوي چې د ایالت حکومت څنګه د دا قرارداد پاس کی، او ستاسو مرزي بغیر څنګه پاس کی.
د اسمبلی او څخه د منظورین ورستو د مسوده د دسمبر په 14مه وفاقي کابینه هم منظور کړه، او د ولسمشر عارف الوی د لاسلیک نورستو د قانون برخه ګرځیدلې ده. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر مینگل پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې که د منسوبې پاړه د دوی اندېښنې لري نشي نو د حکومت نبا لارې جدا کی. په اسلام آباد کې د پارلماني چارو یو پو قریش خټک وایي چې د اسمبلی او کابینه د منظورین ورستو هو د منسوبې قانوني لاره هواره شوې ده، خو د وړو صوبو د ستونزو د هواري نه بغیر دا رقم منسوبې پاکستان لا ګټه نشي راوړي، او د لا نور سیاسي اختلاف او اړی ګړی سبب ګرځېدي شي.
وسم گتا سوگری نو کم چی دا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دی قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ چی ستوئی دا غی مطابق چی دی نا حقوی تا دا گیس چی دی پیسی ورکلی کی گی دغه شندکی د خیبر پختونخوا چې دی د غیر د بجلی منافع چې دا د غوی د ګیس او د غوی د تیلو چې کوم پټرولیم اویل چې دی د غیر اثر د غیر چې دی سرچارج سی دی هغه په هغه نسبت او تناسب باندې په وخت باندې دی ثبوت نه دغه کیګم نه دی د وجه نه چې دی د وفاق باندې د خلکو او د سیاسي جماعتون چې دی د غیر اعتماد نشته، هم په دې وجه باندې غوی په دې باندې اعتراض کی او خپګان لري.
بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدس بزنجو هغه تورن رد کړي چې ګینه د منسوبې ډیر ټیکسونه بعد د صوبایي حکومت پر ځای وفاقي خزانه تلاړ شي. نوموړي د دسمبر په لسمه په کوټه کې خبريالانو ته وویل چې خپل هیڅ واقعي وفاقي حکومت ته نه دي سپارلې، او نه د ریکورډیک پروژې پاړه هیڅ ډول مالیه یا ټیکس ماف کړي دي. د یادونه وړ ده چې د دسمبر په 9مه سپریم کورټ د پاکستان د حکومت او د دوو نړیوالو شرکتونو انټوفاګاستا او بیرک ګولډ کارپوریشن ترمنز د ریکورډیک کان کیندنې پروژې د بیا احیا لپاره د جوړجاړي تړون قانوني او ګرځاوو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 2013 14,500 او 15,615 کلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماښام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2013 15,615 او 10,880 کلو هرتز.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کړي چې پوز په سپین کمر تبه سیمه کې ل خپل ځایونو سره نږدې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کول پیل کړي دي. خو د سیمې د ځنګلاتو محکمې مشر ویلي چې د ځنګلونو د وهل کېدو به پلټنې کوي. بلخوا په سیمه کې پوځي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوځ د خپلې کیلو چیک پوسټونو سره د ځنګلو په غیر قانوني طریقې سره کټایي شیرې کړی دو. په دغې برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي
دا ونې په کټکوي هغه خلک یې په دا مجبور کړی دی مشته د دغې نه خاطرات نو د سپین کمرو چې کوم د تعدې ګیر ته د دغ سره د دې کیلې نه ډېر لرې
شیرزادہ ماسید پاکستانی فوجی چارواکیو په وینا مقامی خلکو د سپین کمر تبعی کلک د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره کټایي راونه کړې دو.
دغه غار دای په تلور طرف ته زرینا ونه ختم کړې دي. خدا صرف د دغه یو تابع چې پوسټ خدا سه چوک سه کاروان منځادو اسمان منځادو بوسپا ولا چې تیم څنګهړي چې پوسټ دای چې چیرې ها دوانی رسدو لیا چې پوسټ لیا بیرګر دای دغه سره ها خو د خو چې سور ها ونه دي دغه ټوټل ختم کړې دي.
د ماکین سیمینا د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند غړی شریار ماسید ویایي په ماروبی کلیک شه هم پوزی چارواکیو د روډ سره ونه د سکیورټی په نوم کټ کړی دی.
د میجا ذاتی چې کوم د روډ سره ونه وي هغه چې کوم د اف سی 22 باندې کوم کمان و هغه د مشکلې ته وای چې نو څه دا ونه وایست نو دا خبره به میجا ځنه کسونه ورته چې را دا خو دا ونه وال دا خو ډیره باده خبره ده. نو د ونه د سکیورټی سره څه تعلق دی کنه؟ ونه خو د وطن خوشل ولای نو بهرل هغه ونه بیا د خپل کټ کړی وي.
مشال ریډیو چې د سپین کمر تبعی کلیک د ځنګلو وهلو خبره د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمې مشر سلیم مروت مخې تکشه شوه د هغوی ځو په دا رنګ وه
پاکارمی شو یا مطلب اف سی شو یا مطلب نور لا انفورسمنت ایجنسی شو اخو د فارست پروټیکشن کې ډیفینیټلی چې موږ ته ریکوست کوتا اون را سره کوي. بهرحال تاسو چې د کومه خبره وکړه یا با فایر وډ د پاره دوی خپل ضرورت د پاره کټایي کړي چونکې ځنګل اونرز دوی دي فارست ډیپارټمنټ نه دی کنه لوس تو اونر یې او سی یو کست توای جیر دار تا کټ ک کنه نو تخپل خپل خو پخپل نه کټ کې کنه. خو بهر اند غس پین کمر ته بي وځل غو هغه کوم د خپل فیلډ سټاف نه تحقیقات کوم چې دی ماته رپورت راک
د سویلی وزیرستان او سی دین کې دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د ځنګلات محکمې چارواکي دا د دوی پسیمک شه په غیر قانوني طریقې سره د ځنګلو راونه کټای مخنیوي دا ضرورت کی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شده دیو دل تا چوله کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپه پر مند با غوت ارکوت
پر هر چه سربیرا حال زل روانی دی دل دل جوانانو هم هنر تا مخکره
دا رباب مقابله و پای کم زمان پس پوزیشن راغه
دوی دا سوله لپیغام سر راغه دی
دا هنر لارد تشدد نلری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې په لنډو سپو 2010 14015 15015 او 19038 کلو هرتز باندې واوره. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د یخنۍ له زیاتېدو سره سم د ګیس لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دوی شکایت کوي چې د ګیسو بلونه ورپسې پوره راځي، خو ګیس اکثره وخت یوازې د پخلي په وختونو کې د لږ وخت لپاره وي او د هغې پرشر هم ډیر کم وي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د انرژي او د پاور کمیټه مشر وایي چې له حکومت سره به په دې اړه یوه بله غونډه هم کوي چې د ګیس د کمښت مسلې یو حل راوباسي. تفصیل لانی سي اجمل په رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په خاري سیمو کې ګڼ خلک شکایت کوي چې کورونه ته یې ګیس زیاتره وخت بند وي چې له وجې دوی ته مشکلات دي. د پېښور اوسیدونکي سایما خان د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د یخنۍ زیاتېدو سره کورونو ته ګیس هم کم شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله ورځ کې ورته یوازې د سهار، غرمې او ماښام د دوو ساعتونو لپاره ګیس وي، خو هغه هم دومره کم وي چې پې پخلی کول ګرانه وي.
سهار نه 7-9 بجو پوری او بیا د غرمې 12 تر 3 بجو پوری لکه داسې په ټایمونو باندې وي. بس بیا سلینډر یوز کوو نو 200-275 روپے کیلو دی، هغه چې یو ټایم نیم استعمال کې بس ختم شي.
وزیر اعظم شهباز شریف ته دسمبر په 2 په هیواد کې د ګیس لوډ شیډنګ زیاتېدو نوټس اغستی وو. سهار، غرمه او ماښام د پخلی په وختونو کې کورونو ته د ګیس رسایي یقیني کولو هدایات ورکړي وو. خو په مردان کې نایله بیبی وای چې د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود هم زیاتره وخت ګیس بند وي. هغه زیاتوي چې په ښار کې ډیر په مشکله د اور لپاره لرګي پیدا کیږي او قیمت یې هم زیات وي. نایله بیبی دا هم وایي چې د ښار کورونه هم داسې جوړ وي چې دوی ته پکې پنغریو کې اور بلول مشکله وي.
د پخلی په ټایم کې وي سار، غرمه او ماښام منځ منځ کې ګیس نه یا او چې کله میلمه راشي نو هغه ټایم کې موږ ته بیا ډیر مشکلات وي.
د مردان او پېښور ترڅنګ په چارسده کې هم خلک وایي چې ګیس زیاتره وخت بند وي. د چارسده په بازار کې دکاندار شازیب خان وایي چې ردوی په سیمه کې په ټوله ورځ کې یوازې د یو ساعت لپاره ګیس وي. نوموړی زیاتوي چې د سلینډر ګیس هم ګران شوی دی او نن سبا په شاوخوا 270 روپۍ کیلو خرڅیږي. په خیبر پختونخوا کې دا مهال نه یوازې د کورونو لپاره د ګیس لوډ شیډنګ یو ستونزه ده، بلکې د ګاډو سی این جی پمپونو کې هم اکثره د ګیس کمی وي او ورته د 100 ساعتونو پورې ګاډي په قطارونو کې ولاړ وي. د سوابې اوسیدونکو ثناء الله وایي چې د سی این جی په پمپونو کې د ګیس کمیدو سره اکثره خلک او په تیره بیا د سپرلیو ګاډي پټرولو ته واړوي چې ورسره کرایانې هم زیاتې شي.
دا په دې سردی چې شروع کیږي نو دریو میاشتو لې دی بند، مطلب هغه سره کرایانې هم سیوا شي. چې د کلی نه یو ټیکسی والا او پېښور د زیو هغه مطلب 4000 روپیا اخلي، پس یې انجه کې نو چې پېټرول شي نو هغه بیا 6000 روپیا 6500 روپیا له کوم ځای ما مه ته سینجه پمپونه تیر شو او رش پیډې زیاتو ډېر انتظار وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس بندیدو مسلې په اړه د صوبای اسمبلی د انرژي او پاور قائمه کمیټې مشر لایق محمد خان نه اپختل ناغول چې 200 واري صوبای او مرکزی حکومتونو سره د ګیس د لوډ شیډنګ په اړه خبرې کړې دي، خو څه نتیجې لا مخې ته نه دی راغلي.
پیر چې کوم زمون میټینګ وو کینزلا سچل د مخ کې ما جن د ایم ڈی صاحب باندې یو سره رابطه کړو، دا مې ربانی په دا چې مې روان ده نو خلکو لپاره ډېر تکلیف وي. نو دې باندې بیا مې تم پړم چې بای دې کې لږه ده زورو لګاو چې ریلوی کوم څه څه هو کم از کم.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د روان کال په جولای کې په لاهور کې د یو غونډې پر مهال هدایت ورکړی وو چې د ګیس لوډ شیډنګ په اړه پالیسۍ ته بیا کتنه وشي، او دغه سینموړي په اکتوبر کې بیا ویلي وو چې په یخنۍ کې د ګیس پرست کې د موجودو خندونو ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وشي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پېښور ډیجیټل فیسټیوال په نوم درې ورځنی میله دوام لري. دا میله اسلامي جمعیت طلبه جوړه کړې ده. په دې میله کې د کلتور، خوړو او د کتابونو سټالونو سربیره د انټرنیټ له لارې د کار روزګار موقعو پیدا کولو، د ښځو حقونو او د بیان ازادۍ په موضوعاتو بحثونه هم کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د دسمبر د 14 نه شروع شوه د زدهکونکو دغه میله کې کوي خو کلتوري، خوراکي او نور سټالونه لګول شي وو. نو بل خو ته پکې د رائے په اظهار د بندیزونو، د زنانو په حقونو او په پاکستان کې د قانون په عملداري هم بحثونه، تقریرونه او مکالمې وشوي. دغه مکالمو او بحثونو کې برخه اخیستونکي د اسلامي کالج پوهنتون زدهکونکي وقار احمد وای چې د رائے د اظهار خو دلته د حال دی چې د پوهنتون دننه هم دوی ته دغه بنیادی حق نه ورکړل کیږي او کاواز پورته کوي د استادانو او انتظامی لخوا زورول کیږي.
اولی خبر هم جدا کوم چې سټوډنټ یونین چې دا بحال کړی شي، دا غي د وځي کم نقصانات چې سټوډنټ کمیونټي ته ملاويږي. په یونیورسيټي کې مختلف مسائل راځي، دا غي باندې دا پابندي دا ټیچر ته خبر نه شي کولای. مختلف حربي استعمالي کې دا غوي د خاموشه کولو لپاره څوک ورته یو سوال وایي چې زتاله جی پی ان در کوم، نو هغه سټوډنټ واپس رورو دباويږي او خپل مسائل چې هغه په خپل ځل کې دنخ بند کی او هغه مسائل ورسته ورسته بڑھاويږي. تر دې پوري شي حالت دادي چې نن هم زموږ ټیچر سیده د پښتو ایک باندې دي کړه دې خلاف سره خبره گئی، نو ټیچر کمیونټی را پاسي یا وایس چانسلر وغیرہ دارا پاسي د سټوډنټ چې دوی الټه زوروي.
نو ولې ځات کړه چې ټول پاکستان کې په سټوډنټس یونینز یا د کونکو په اتحادیو د کلونو راهسه بندیز دی، خو یو حکومت یا سیاسي ګوند هم د دې لپاره سنجیده نخکاری او هم په دې وجه د خپل حقونو لپاره आवाज هم نشي پورته کولی. دا پوهنتون د بوتنی سانګیز د کونکي مهنور وای د خپل مسایلو پړه درای اظهار د هر وګړي بنیادی او آئینی حق دی، باید د هر چاته په هر ځای کې ورکړل شي. د کم چدلتا ډیر کمې دی.
تر اصل کې مونږ دلته یو هوستلایز مونږ ته زیاتې مسلې راځي، خو مونږ ته هر چا د خپل رائے را کړ دي چې مونږ خپل خبره کول شو او مونږ کړي اوم دي. تا خو ګوره پکار د کنا اسلام یو انسان ته کم دی بنیادی حق ورکړ دي، نه علاوه کانسټیټیوشن کې دا د هر یو انسان ته یو بنیادی حق ملو دي. نو پکار دار چې یونی کې اوم ار یو
غرض او مقصد پاړه د دې تابع کون کې د جمعیت طلبه اسلام د اسلامي کالج پوهنتون ناظم وقاص احمد وای چې د زده کړو نه علاوه هم طالب علمانو ته ځان د خپل حقونو نه خبرول پکار دي. عدالت د رائے د اظهار په شمول نور داسې خبرې وي چې زده کوونکو له پکار دي چې د هغې نه ځان خبر وساتي.
د سټوډنټس لپاره یوازې کتاب او د هغې کورس کنټینټ هغه محدودول دا څه فایده نه لري، بلکې داسې ټایپ اکټیویټیز چې په هغه باندې مختلف لیکچرز ورکول کیږي او مختلف قسمه انیشیټیو مونږ اخلو. په دغه سلسله کې د پېښور ډیجیټل فیسټ په نوم باندې
ولی هم پاسور لسم نومبر باندې هم دا یاد تنظیم لړخه د سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو د بحالې په اړه یو ټولګندیز غونډه را بلل شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم ګډون کړو او هغه ژمنه کړې وه چې زده کوونکو د اتحادیو په شمول به د دې ټولو د حقونو لپاره چې هم حکومت ګامونه پورته کول وي دوی به پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا بویناد گل نوکڑی ہوا سر خبری، نغمد بلبلا نوکڑی شیلا سر خبری، د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری، د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری، چشکند آباد کوی سہارا سر خبری، مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری، زاہد کوی پکنج کے د مولا سر خبری، کوی ہم لے ونی خپل سودا سر خبری، لگیا دی دنیا دار کوی دنیا سر خبری، دندار کړه او ګله مې زکو کړه خپل نفس